دیخوا په افغانستان کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپروي او تل وسلوالو مخالفو ډلو وروسته امنیتي ځواکونه په کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې دویم لامل بلل شوی دی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی داسې تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر وبجو پوری په یادو شو سپو اوریدل شي او د ماشام لوو د سهار تر وبجو پوری آشنا راډیو نیولای شي. د دهکره صلح آلمان پونو مرکز د افغانستان میشتي ټولنې په همکاري هغه ماشمان چې سخت سیوی او یا هم هډوکی سونځل لري د درملنې لپاره جرمني ته استوي. د سری میشتي ټولنې د خبرونو او نړیوالو اړیکو رئیس نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې په دې پړاو کې به دوه اتیا ماشمان د درملنې لپاره جرمني ته ولې شي. په خو هم یوش مرافان ماشمانو د سری میشتي ټولنې لخوا آلمان په آلمان کې آلمان ته استول شوی وو او هلته درملنه شوی وه. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د یو ناروغ او اړ افغان ماشوم درملنه او لاسنیوي کېدای شي د هغو کورنیو لپاره له هیلو ډک زیری وي کوم چې د خپلو ماشومانو د درملنې وس نه لري. د دهکدې صلح آلمان په نوم مرکز د افغانستان میاشتې د ټولنې په همکارۍ د درویایم ځل لپاره دوه اتیا افغان ماشومان چې شدید سوي او یا هم هډوکي ستونزه لري د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د سری میاشتې ټولنې د خپرولو او نړیوالو اړیکو رئیس طیب یوسفی د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه ماشومان له 650 ناروغه ماشومانو له ډلې او د جرمني ډاکټرانو تر کتنې وروسته د شرایطو وړ ګڼل شوي او د چهار شنبې په ورځ به جرمني ته ولیږل شي.
اوس مهال موږ د ماشومانو د لیږ په درې اویم پړاو کې یو. هغه جرمني ټیم چې تېره اونۍ د وړو ماشومانو د پېژندنې په هدف راغلی و د 650 ماشومانو له ډلې څخه یې دغه شمېر ماشومان د شرایطو وړ وګڼل او د چهار شنبې په ورځ به جرمني ته ولیږل شي.
ښاغلی یوسفی وویل چې د دهکدې صلح آلمان مرکز د افغانستان میاشتې د ټولنې په همکارۍ په کال کې دوه ځلې هغه ماشومان چې شدید سوي وي او یا هم د هډوکو ستونزه لري د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د معلوماتو له مخې د دغې دوه اړخیزې پروژې له پیل څخه دوه اتیا کاله تیریږي او په دغه موده کې د 3350 افغان ماشومانو درملنه شوې ده. د افغانستان میشتي ټولنه یو مرستندویه ټولنه ده چې په څو وروستیو لسیزو کې هڅه کړې چې بهر ته د درملنې په هدف د هغو افغان ماشومانو د لیږ زمینه برابره کړي چې په پرمختللو ناروغیو اخته دي. ویل کېږي په لسګونه افغان ماشومان چې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته دي هم د دغې ادارې په لګښت یې په هند او پاکستان کې درملنه کیږي. په ورته وخت کې سید مهدي د هغه ماشوم پلار چې د هډوکو ستونزه لري ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په جرمني کې د خپل زوی د درملنې په اړه خوښي وښوده.
خوښیم چې زموږ ناروغ ماشومان بیایي او درملنه یې کوي او کله چې روغ شول بیرته یې راته راولي.
اسما او نور احمد هم جرمني ته په تللو سره د خپلې روغتیا په اړه هیله من بریخي. په ورته وخت کې هغه افغان ماشومان چې د دهکدې صلح آلمان لخوا د افغانستان میاشتې د ټولنې په همکارۍ شپږ میاشتې مخکې د درملنې لپاره جرمني ته لیږل شوي ول راتلونکي یک شنبه به بیرته افغانستان ته راوړل شي. دغه هڅې په داسې وخت کې کیږي چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې دننه هم په لسګونه خصوصي او دولتي روغتیایي مرکزونه جوړ شوي خو ویل کیږي چې لا دغه مرکزونه د افغانانو د روغتیایي ستونزو د اواري جوګه نه دي.
افغان لوبغاړو د جنوب آسیا په سیالیو کې تر 150 زیات مډالونه ګټلي دي او دغه سیالیو په جدول کې تر اوسه څلورم مقام لري. د افغانستان د اولمپیک کمیټې ویاند احسان نیرو ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان شاوخوا 200 لوبغاړو په دغه سیالیو کې ګډون کړي چې 50% یې نجونې دي. دوی وایي چې نجونو هم په دغه سیالیو کې ښې لاسته راوړنې لرلې دي. نجیبې زمان له ښاغلي نیرو سره مرکه کړې او په سر کې په هند کې د جنوب آسیا په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو پوښتنه ترې کړې.
خوشبختانه د افغانستان څخه تقریبا 180 ورزشکار چې مجموعاً د هیئت او مربی سره 200 کسان کېدل لاړو هندوستان ته او نن آخرین ورځ د هغه رویداد دی چې خوشبختانه د افغانستان لوبغاړي په مختلفو بخشو کې لاسته راوړنې لري. تر اوسه هم موږ امیدوارو چې نن چې آخرین ورځ دی دوی به نور هم مډالونه ولري.
افغان لوبغاړو په دغه سیالیو کې ډېر ښه ځلیدلي دي او ډېر مډالونه یې ترلاسه کړي دي. په کومو کومو برخو کې دي او کم لوبغاړي دي؟
په تکواندو برخه کې، په اوشو او بوکسینګ، جودو، ات پهلوانی، دغه هغه رشتو دي چې موږ تقریبا دېرش مډالونه لرو. د دېرش نه هم ډېر دي چې نن هم آخرین ورځ ده چې زموږ لوبغاړي د جودو او د بوکسینګ په بخشو کې دوی میدان ته ځي او امیدوار یو چې حداقل درې یا څلور مډال نور هم ولرو. په دې کې تقریبا شپږ مډالونه د طلا مډالونه دي، د سرو زرو، د سپینو زرو، د برونزو، د دې وړه تقریبا د درې دېرش مډالونه تر اوسه موږ لرو او تر ماښامه پورې به انشاءالله دا مډالونه ډېر شي.
تر ماښامه پورې یعنی د ورځې په لړ کې کومې کومې لوبې دي چې افغان لوبغاړي به ترسره کړي؟ د کومو ټیمونو سره دي؟
نن چې آخرین ورځ ده، فقط درې بخش لرو چې هغه یو بوکسینګ ده او بل هم جودو په بخش کې ده. چې په دغه بخشو کې هم موږ ډېر امیدوار یو چې موږ لوبغاړي وکولی شي چې نور هم لاسته راوړنې ولري. که ونه لري هم موږ یا افغانستان د تیمي په اړه باندې که درجه بندي ورته وکړو، دوی په څلورم تیمي برخه مقام ترلاسه کړی. تقریبا د څلور کشورونو نه یا څلور ملکونو څخه موږ مخکې یو او څلور نه شاته یو. دا رقم په منځ کې راغلی و. موږ اوس په څلورم مکان کې مو ځای اخیستی چې دا یو ډېره ویاړ ځای د افغانستان خلکو او ورزشکارانو لپاره.
نیرو صاحب، که ووایاست چې په دغه لوبو کې، په دغه سیالیو کې د نجونو شمیر څنګه وو، هغوی څنګه وځلېدلې؟
ډېره ښه او ډېره امیدوار کننده ده د افغانستان ورزش لپاره. په دې چې تقریبا دېرش سلنه د دغه کاروان د دغه لوبغاړي نجونې وو او خوشبختانه دېرش سلنه د افتخارات یا د مډال اړه لري د نجونو په بخش کې. په دې کې په مختلفو بخشو کې بوکسینګ، تکواندو، اتلتیک، وشو، دې کې ټول بخشو کې هاندبال، باسکټبال، والیبال، یا امیدواري نور هم ډېر شو چې په دې بعد له دینه انشاءالله چې په هر کاروان کې چې د افغانستان د لوبغاړو حضور وي هلته به 50% به نجونو وي.
د افغانستان د اولمپیک کمیټې ویاند احسان نیرو وو. په یوې خبرتیا پسې د پاکستان په جنوب ایالت سند کې هندوانو ته مو له یوه حق خبرو، البته د واده په برخه کې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په جنوب ایالت سند کې هندوانو ته حق ورکړل شو چې خپل ودونه په رسمي ډول ثبت کړي. د دې نوې لایحې پر اساس په دې هیواد کې میشت پارسیان، سکان او نور اقلیتونه هم ودونه کوي. دا لایحه ولې تصویب شوې او په سند کې د میشتو مذهبي اقلیتونو پر ژوند څه ډول اغیز کولی شي؟ فرشته جلال زی راپور لري.
د پاکستان د څه باندې 3 میلیونه هندوانو لوی اکثریت په سند کې اوسي. د میریج بیل 16 په نوم د دې نوې لایحې تصویب به د سند ایالت د هندو لوشکۍ ښځې او نجونې تر ډېره حده له جبري ودونو، په کم عمر کې د ودونو، اختطاف، جنسي تجاوز او داسې نورو بشري ضد جنایتونو څخه خوندي کړي. د سند اسمبلی غړی نند کومار وایي چې د دې نوې لایحې له تصویب سره به د دې ایالت په لرې پرتو کلیو کې د هغو ځوانانو چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي د ودونو مخنیوی وشي. د پاکستان د هندوانو شورا، هندو کونسل، د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. خو نند کومار وایي چې په لایحه کې باید یو څه بدلونونه راشي.
ډېر سیزونه پکې لا پاتې دي، لکه د خاوند او ښځې د بیلتون په اړه په دې قانون کې سندي ویلې شوي چې بچو یا ښځې ته به د بیلېدو وروسته څه ورکول کېږي. خو دا بدلون کله هم او څوک هم راوړلی شي. په عمومي توګه د دې ضرورتونو د لړکې دا یو ښه قانون دی، کوم چې تر دې دمه نه و.
په کراچي کې د ازادي راډیو خبریال محمد عمران د دې قانون د نورو ګټو په اړه وایي.
چې دلته کوم خلک اوسېږي، کوم مسلمانان دي، هغوی باقاعده چې کوم نکاح ده نو هغې سپاره بیل یو رجسټري ده په هر یونین کونسل کې. هغوی چې کله هغه رجسټر کړي نو هغوی چې کوم پیژن پاڼه یا شناختي کارډونه دي نو هغه د خپل کور پور ودانې سره د خاوند او د ښځې یو تعلق جوړ شي، هغه به یو فیملي او فیملي نمبر وکړي هغوی ته ورکړی شي. د هندوانو لپاره مسله دا وه چې هغوی ته دغه رجسټریشن یا دغه کوم اسناد دي دا ورته نه ورکول کېده. مطلب دا و چې کوم دی به سفرونه هم بهر کول نو د خپل هغه پیژندلو لپاره چې موږ ښځه او خاوند یو شمېر ستونزې به یې لرلې. د دې فایده یو دغه ده چې د دوی رجسټر شي کله باقاعده په نادره کې به دوی رجسټریشن کېږي، کوم چې د پیژندپاڼې یا د شناختي کارډ جوړولو کومه اداره ده، کومه د پاسپورټ جوړولو کومې ادارې دي، نو هغوی ته به یو ثبوت دوی په کاغذي توګه باندې ورکولی شي چې او موږ ښځه خاوند یو.
په اسند کې د واده د دې نوې لایحې تصویب د کونډو هندوانو ښځو لپاره هم ګټور بلل کېږي، ځکه که چیرې ښځې او نارینه خپل ودونه له حکومت سره ثبت کړي، د خاوند د مړینې په صورت کې یوه ښځه کولای سي چې خپل ټول قانوني حقوق ترلاسه کړي. که څه هم په سند کې دا لایحه د هندوانو ښځو او نجونو د ملاتړ او د هغوی د ستونزو د مخنیوي لپاره تصویب شوې، یو شمېر فعالان د لایحې پر دې برخه نیوکه کوي چې وایي که چیرې یوه مېرمن یا خاوند تر واده وروسته خپل مذهب بدل کړي، په منځ کې طلاق راځي. د ازادي راډیو خبریال محمد عمران وایي یو شمېر کسان د لایحې دا برخه په زور د مذهب بدلولو مسالې ته د پراختیا ورکولو د هڅې په سترګه ګوري.
که یو ښځه یا یو خاوند هغه خپل مذهب بدل کړي نو اټوماتیکلی دوی به طلاق، یعنې دوی به بیلیږي. خو دا پکې بیا نه دي ویلی شوي چې د طلاق نه پس به دوی څوک بیا څومره برخه ورکوي، څه به ورکوي. لکه موږ عموما د مهر خبره په مسلمانانو کې کوو، یا چې کوم پیسې پکې ښودل کېږي په خاوند باندې، کوم د پاکستان هندو کونسل دی هغوی دا وایي چې د دې دا تاثر داسې ورکوي چې په زور باندې مذهب د بدلولو یوه هڅه کېږي د نورو مذهبونو له خوا نه، چې کله طلاق د پاره دا یو شرط کې ښودل شو چې کله هم څوک مذهب بدل کړي هغوی به طلاق کېږي.
په پاکستان کې مېشت مسیحیان د یو ورته قانون پر اساس چې د انګلیسانو له زمانې راهیسې پاتې دی ودونه کوي. د پاکستان په نورو ایالتونو، بلوچستان، خیبر پښتونخوا او پنجاب کې لا داسې قانون نشته چې پر اساس یې د هندوانو، پارسیانو، سیکانو او د نورو مذهبي رژکیو ودونه ثبت سي او دا خلک له خپلو مدني حقونو برخمن سي.
دا ازادي راډیو پر یو ساته خبری مجلې کې مو مهم موضوعات داو چې د بغلان والی ازادي راډیو ته وویل چې د ډنډ غوري او ډنډ شهاب الدین په سیمو کې جګړه روانه ده او هیله لري چې نن به د برېښنا هغه ستنې چې وسلوال وړانګې کړي دي بیرته ودرول شي. افغان چارواکي وایي په هلمند کې عملیات ښه روان دي. په هلمند کې د افغان ځواکونو د عملیاتو د اپراتیفي ډلې مسؤول جبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل چې اوس په دغه ولایت کې جګړې په کمېدو دي. د افغانستان مشانو جرګه او د چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې د افغانستان په اوسني نظام کې مجاهدین او یا هم د دوی د کورنۍ غړي عملا برخه لري. او په نړیوالو موضوعاتو کې مو مهم خبر داو چې د ناټو یو شمېر غړیو او د ملګرو ملتو عمومي منشي په سوریه کې پر روغتونونو او ښوونځیو پرونی هوایي برید غندلی دی چې په دې برید کې په لسګونو کسان ووژل شول. د خبرونې په وروستیو کې شمشاد زدران تاسو ته یوه سندره غوره کړې ده. په پوره ساعت بیا هم لاسه ډېر اړو خبرونه اورېدلی شئ. زه احمد شیبر اجازه غواړم.
گل دے پر زلفوں باندے قطار دے والا چشمان دے محبوبا گل دا انار دی توبہ توبہ گل دے پر زلفوں I